السلام علیکم د مازیګر څلور بجې دی قدرمنو دوستانو زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو ویبلې او ساته خبرونه اوریدو ته هر کله کوم د دې خبرونه په دوام کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د کابل د نن ورځې د حملې په اړه چې افغان مقامات وي وسلوالو برید کوونکو جالي اسناد سره له امنیتي کمربندونو ځان تیر کړ او هم اوري او د غرض د هم اوري چې په کندهار کې نننې 14 یولس ملکی کسان چې ټول دیوي کورنۍ غړي دي ووشل د نړۍ په خبرونو کې راغلی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافاروف دا رد کړ چې هیواد یې ګواکې له تښتېدلي امریکایي قراردادي ایډوارډ سنوډن سره کوم ډول ارتباط لري د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو تر درې کاله سن وروسته نن موافقه وکړه چې په دې ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب په اړه بیا خبرې پیل کړي خو له هر څه نه مخکې د افغانستان د دې صد مهم خبرونه اورو چې جمیله ظریف وړاندې کوي
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي د کورنۍ چار وزارت وایي چې د جمهوریت ریاست مانی تنګري په نننۍ حمله کې ټول سلور انتحاري حمله کوونکي او درې تن امنیتي کسان وشل شوي دي او د مشرانو جرګې نن د افغانستان د انتخاباتو د قانون په طرحي بحثونه وکړل او د ځینو تعدیلاتو پر وستو سره یې نولس ماده تصویب کړې د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د جمهوریت ریاست مانی تنګ دی په نننۍ حمله کې ټول سلور انتحاري حمله کوونکي او درې تن امنیتي کسان وژل شوي دي د دې وزارت وایي صدیق صدیقی نن په یو خبري غونډه کې وویل په دې حمله کې چې نن سهار شپږ نیمې بجې پیل شوي و ملکي خلکو ته تاوان نه دی اوښتی ځینې نورې امنیتي سرچینې بیا وایي چې په دې حمله کې اتو کسانو برخه اخیستې وه چې ټول له منځه تللي په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا سفیر هم دغه حمله غندلې ده د امریکا سفیر سفارت لخوا په خبره شوې خبر پڼه کې راغلي چې جیمز کننګهام د افغان امنیتي ځواکونو دغه پر وخت اقدام ستایلی دی په خبر پڼه کې راغلي چې کننګهام له وسلوالو طالبانو یو ځل بیا غوښتي چې له افغان حکومت سره په یو میز کینی او په افغانستان کې د سولې راوستو په هکله دې خبرې ورسره وکړي وسلوالو طالبانو د حملې مسولیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې د حملې هدف د جمهوریت ریاست مرنۍ د آریانا پورټل کې امریکایي استخباراتي کارکوونکي او د دفاع وزارت و د کندهار د امنیت قمندانۍ وایي چې نن سهار د دې ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې د سړک د غړې د ماین په چاودنه کې یولس تنه ملکي وګړي مړه او درې ټپیان شوي دي د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه نن سهار شاوخوا اته بجې د خاکریز او ژیړې ولسوالۍ په لار په یو پلنکوش موټر شوې ده جنرال عبدالرزاق همدارز وایي چې په مړیو کې اته ښځې او یو ماشوم شامل دي د یو بل خبر له مخې د پکتیکا ولایت په بکخیل ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په یوې حملې کې د یوې کورنۍ څلور غړي چې ټول ورونه دي وژل شوي دي د پکتیکا ولایت مقام په ویلمې کې ویلي چې د دغو کسانو پلار هم د همدې پېښې له امله د خپګان له امله مړ شوی دی د لوګر ولایت د امنیت قمندانۍ وایي چې نن د دې ولایت په مرکز په لالم ښار کې د یوې انتحاري حملې له امله درې تنه سیمه ییز پولیس ټپیان شوي دي د لوګر ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت امر رئیس خان عبدالرحیمزي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې ملکي خلکو ته تاوان نه دی اوښتی
نن د دوه بجو شاوخوا کې لوګر مرکز په لالم ښار کې د محلي پولیسو یا سیمه ییزو پولیسو قرارګاه دلته یو انتحاري موټر بم چاودنه شوې د مخته هغه منځ کې انتحاري د مانځه تړلی ده ملکي خلک ته موضوع نه ده اوښتی صرف سیمه ییز پولیس درې نفر عادي معمولي زخمیان دي
دی وایي چې انتحاري حمله کوونکي د سیمه ییزو پولیسو د قرارګاه مخې ته ځان ولوساوه او مشرانو جرګې نن د افغانستان د انتخاباتو د قانون په طرحي بحثونه وکړل او د ځینو تعدیلاتو پر وستلو سره یې نولس مادې تصویب کړې مشرانو جرګې پریکړه وکړه چې د دې قانون د زر تصویبېدو لپاره به سبا فوق العاده عمومي غونډه وکړي د انتخاباتو قانون شپږ فصله او شپږ ویشت مادې لري ولسي جرګې تېره میاشت د قانون دا طرحه تصویب کړه مشرانو جرګې په دې وروستیو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیلاتو او صلاحیتونو قانون هم تصویب کړل دغه دوه قوانین د افغانستان د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست انتخاباتو د تیاری لپاره مهم بلل کیږي دا تر دې مهاله کورنی خبرونه بهرنی خبرونه فرشتہ جلال زیدر ته وړاندې کوي
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاواروف دارت کړ چې هیواد یې له تښتېدلي امریکایي ایډوارډ سنودن سره هیڅ ډول ارتباط لري لاواروف نن په مسکو کې په خبري کانفرنس کې د امریکا د ادارت کړی چې وایي د روسیې حکومت له هغه سره مرسته کړې ده د وویل
Мы считаем абсолютно необоснованными и неприемлемыми.
Давай заговорим, чи беле кумазанда да хабара толо то вакрам чи можла шагали Сноден, а вя да Америка да канун да хакимият, а вя панори ки да хага да палавияна сара, хиц карна леру.
Да еще сопровождаемы угрозами на наш адрес.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې ادوارد سنودن د روسیې پر پولو نه دی ورتیر شوی ادوارد سنودن د امریکا د ملي امنیت په اداره کې د قراردادي مامور په توګه کار کاوه چې د پټې څارنې د پروګرامونو ځینې معلومات یې خپاره کړل او وتښتید. د امریکا متحد ایالات وایي چې د سنودن د نیولو لپاره به پر ټولو قانوني لارو ولاړ شي. د اروپای اتحادیه د بهرنیو چارو وزیرانو تر درې کال ځنډ وروسته نن موافقه وکړه چې په دې ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب په اړه خبرې بیا پیل سي. د دې اتحادیې غړو نن په لوکزمبورګ کې پریکړه وکړه چې د ترکیې د غړیتوب په اړه د خبرو نوي وختونه باید پیل سي چې تر ډېره حده به پر سیمه ییزې پالیسۍ راڅرخي. البته د اروپای اتحادیه یو شمېر غړو په انقره کې له حکومتي ضد مظاهره کوونکو سره د ترکیې د رژیم پر چلند انتقادونه کړي دي. د اروپای اتحادیه د بهرنیو چارو وزیرانو د دغو مذاکرو د بیا پیل ځانګړي نیټه نه ده څرګند کړې او ویلي دي چې په ترکیه کې د شویو پرمختګونو په اړه د دغې اتحادیې کلنی رپورټ ته به انتظار وکړي. ټاکل شوی چې دغه رپورټ په منی کې خپور شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت قاهره ته نږدې د څلورو مصري شیعهګانو وژل کېدل په شدت وغندل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې چې د ایران د پرستیوي پر پاڼه خبره سوې ده نن وویل چې دغه ډول تشدد د اسلامي اصولو تر پښو لاندې کول دي. د یکشنبې پر ورځ څلور شیعهګان د قاهره ښار ته نږدې د خپل مذهبي مشر په کور کې راغونډسوي او ځینې مذهبي مراسم یې ترسره کول چې د قهرجنو خلکو د ویډل لخوا په شدت ووهل او وروسته ووژل سول. حمله کوونکو دا کسان په الحاد او کفر تورن کړي وو. د مصر ولسمشر محمد مرسي د عمل غندلی او وحشیانه جنایت بللی دی، خو په عین حال کې د محمد مرسي یو شمېر منتقدان پر هغه تور لګوي چې په سوریه کې د روان بحران څخه سوء استفاده کوي او غواړي چې په مصر کې فرقه ای تشدد خپور سي. داسې ګڼل کېږي چې په مصر کې د شیعه مسلمانانو شمیر 2% وي. د قطر امیر شیخ حمد بن خلیفه ال ثانی نن لواک لري شو او قدرت خپل د شکلن زوی او ولیعهد شیخ تمیم بن حمد ال ثانی ته پلاس ورکړ. خویل کیږي چې دغه بدلون سره به د دې هیواد په پالیسیو کې کوم خاص تغییر رانسی. شیخ حمد بن خلیفه ال ثانی نن د قطر له دولتي شلوزونه په وینا کې وویل چې د دې وخت را رسیدلې چې نوې نسل واک واخلي. د چې اوس یو شپته کلن دی په 1915 میلادي کال کې قدرت ته رسیدلی وو. د په مشرتابه کې د خلیج دغه هیواد د سیمې او نړۍ په چارو کې مهم رول خپل. د امریکا د متحدو ایالاتونو د نږدې متحد 2.5 میلیون نفوس لري او په نړۍ کې د طبیعي مایع یا اوبلن ګاز تر ټولو لوی صادرونکی هیواد دی. او د بشري حقونو یو قرغزي فعال تولیکان اسماعیل وا چې د بیردی وینو په نوم د ویډلې مشرکوي په ازبکستان کې نن ونیول سو. د میرمن اسماعیل وا یو ملګری نن سهار وختي وویل چې هغه د تاشکند په نړیوال هوایي ډګر کې نیول سوی او د نیول کېدو دلیل نه دی څرګند. په خپل اسماعیل وا په یو ټلیفوني پیغام کې ویلي چې پولیس ورته ویلي چې په تور لیست کې ده او ډېر ژر به برته قرغزستان ته واستول شي. او اوس هم د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو په اړه معلومات.
په راتلونکو 48 ساعتونو کې د کابل او ځینې ولایتونو د هوا حالات سنتیګریډ په کچه د سیټ کل شوی. کابل د تودوخې لوړه درجه و دې ټیټوله، اسمان زایزای وریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 44 ټیټوويشت، اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټوويشت، اسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټوويشت، اسمان شین. او بلخره په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 44 ټیټوويشت، اسمان زایزای وریز.
دا آزادی رادیو ده. افغان امنیتی چارواکی وی وسلوال طالبان لجالی اسناد څخه په استفاده نن توانیدل دي چې ارکتنیز دی امنیتی په خا رامنځ تکړي. په دې اړه د سیمه څخه د عیني شاهدانو څرګندونه هم اوري.
په ویدو سه فایرونه سو د درې د کلاشونکوف د راجکس مې یو مخه انفجارات سر کاتو بیا بل انفجار سه اول د دنه کورس انفجارات
اخو بیا په یو بل خنړې پیخه کې نن د یوې کورنۍ یو لس ملکی وګړي په کندهار کې د ماین 14 وشل. د افغانستان د سولې علي شوراوي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي جیمس ډابنز هم د شورا له چارواکو سره په خبرو کې د سولې په اړه د افغان حکومت د دریس ملاتړ کړي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې په هلمند کې سلګونه کیلوګرام وچ تریاک نیول شوی او مقامات هم تاییدوي چې دلته د مخدره موادو قاچاق بیا زیات شوی.
دښمن ترار اوس 2000 کلاشنکوف یو سرایچا موټر پر هغه د تخریب سو په دې کې 300 شپږ کیلوګرام تریاک په لاس راغلی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې د روانې جګړې په اړه د خبرو په خاطر سعودي عربستان ته ورسید او د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نیوز پروګرامونه ازادي او اوریدونکي او بشري حقونه اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام ترو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري او که انټرنیټ لری د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه په مستقیم ډول اوریدلای شئ. امنیتی چارواکي وایي چې وسلوال طالبان له جالي اسنادو څخه په استفادې د ارګ ماڼۍ له امنیتي دروازې څخه ننوتي وو. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې دروازې او سیمې امنیت د پولیسو لخوا نه بلکې د ځانګړو ځواکونو لخوا ساتل کیږي. د دې وزارت وایان وایي چې په دې پیښه کې څلور حمله کوونکي او درې افغان ساتونکي وژل شوي. نسیم شفق او د موضوع جزئیات.
په تیره څه باندې یوه میاشت کې دا پنځمه انتحاري او وسلواله حمله ده چې په کابل ښار کې ترسره کیږي، خو دا ځل وسلوال طالبان وتوانېدل چې حتی د ارګ ماڼۍ له امنیتي دروازې څخه هم تیر شي. د کابل امنیتي مسؤلانو وویل چې حمله کوونکو له لوکسو موټرو او جالي اسنادو نه په ګټه اخیستنې توانېدلي چې د ارګ ماڼۍ له امنیتي دروازې نه داخل شي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی خبریالانو ته وویل چې د دې سیمې امنیت د پولیسو لخوا نه بلکې د ځانګړو ځواکونو لخوا ساتل کېده.
خب متاسفانه امروز هم ما شاهد یک حمله تروریستی در کابل بودیم.
له بعد امر غنن هم مونږ او تاسو په کابل ښار کې د وی انتحاری حمله شاهدان وو. دا حمله په داسې وسیمه کې شوه چې د ډیرو ځنګړو ځواکونو لخوا څارل کیږي. په سیمه کې کومکی پولیس او زمونږ د چټک خبرګون د قطعي ځواکونه هم وو. درې یا څلور تنه حمله کوونکي ټول وژل شوي. د دې سیمې درې افغان ساتونکي هم وژل شوي. نور په دې سیمه کې کوم اورګان او یا هم ملکی خلکو ته زیان نه دی اوختي.
اورګان د اوسه ونه به افراد ملکی.
وسلوال طالبان د سه شنبه ورځې د سهار په 6:30 بجو د ارګ ماڼۍ دفاع وزارت او امریکایي ځواکونو د یو مهم مرکز له ختیځ دروازې نه نوتل او د امنیتي ځواکونو پر لوري ډزې پیل کړې. دفاع وزارت په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په دې حمله کې څلور تنو وسلوالو طالبانو برخه درلوده چې یوې انتحاري حمله وکړه او درې نور یې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې ووژل شول. د دې حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. دوی ویلي چې هدف یې د ارګ ماڼۍ دفاع وزارت او په آریانا هوټل کې د سی آی ای یا د امریکا د استخباراتو مرکز و. دوی وایي په حمله کې اتو تنو وسلوالو طالبانو برخه اخیستې وه. افغان امنیتی چارواکو ویلی چې په دې پیخه کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله نه ده وخته او امریکایي ځواکونو په دې اړه سندي ویلی چې آیا د سی آی ای په مرکز کې بهرانیانو ته مرګ ژوبله وخته او کنه. یو عیني شاهد په سیمه کې د خپل سترګو لیدلې حال ازادي رادیو ته داسې بیان کړ.
په ویدو سه فایرونه سو د درې د کلاشونکو په راجکس مې یو مخه انفجارات سر کاتو بیا بل انفجار سه اول د زنه کورس انفجارات.
په تیر څه باندې یو میاشت کې دا پنځمه ډلیزه او انتحاري حمله ده چې په کابل ښار کې ترسره کیږي. تر دې وړاندې د سترې محکمې پر دروازې د مهاجرت پر نړیوال سازمان د کابل نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه او په شاه شهید سیمه کې هم ورته حمله شوې وي. په دې حملو کې لږونه ملکی وګړو افغان امنیتي او امریکایي ځواکونو ته مرګ ژوبله واوښته. په کابل ښار کې د ارګ د ماڼۍ دفاع وزارت او د امریکا د استخباراتو پر مرکز دا بې ساري حمله په داسې حال کې کیږي چې وسلوالو طالبانو ته په قطر کې دفتر هم پرانستل شوی او خلک داسې هیلې لري چې د سولې خبرې اترې ژر پیل شي.
و امریدل چې افغان مقامات وی په کابل کې ارګ ته نږدې نن په حمله کې څلور حمله کوونکي وژل شوي او په دې پیښه کې درې افغان ساتونکي هم وژل شوي دي. اخو بیا په کندهار کې د نننې 14 د مړ شمیر 11 ته ورسید. چارواکي وایي چې وژل شوی کسان چې زیاتره برخه خزی دي د وی کورنۍ غړي دي. دولتي مقامات د پیخي مسؤلیت د وسلوالو طالبانو پر غاړه چوي او وایي چې دا کار د طالبانو دی. خو وسلوالو طالبانو بیا په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندهار د پیخي پړمو محمد صادق رښتینی خبروي.
د کندهار د والی ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې 14 دقیقې نن سهار څخه 9 بجې په خاکریز ولسوالۍ کې رامنځته شوی. د نوموړي په وینا د جړې ولسوالۍ اوسیدونکو په یو ټونیس موټر کې د خاکریز ولسوالۍ د شاغه زیارت تللی و او د بیرته تاک پر مهال پر موټر چاودنه سوي. د د په خبره په دې چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون یولس تنه وژل شوي او درې نور ټپیان دي چې ټوله د یوې کورنۍ غړي وه. د فیصل په وینا په وژل سوو کې اته مېرمنې، دوه ماشومان او یو نارینه شامل دي، او په ټپیانو کې یو ماشوم، یوه ښځه او یو موټر چلوونکی دي.
نن سهار څه کم نه بجې د کندهار ولایت د خاکریز او ارغنداب ولسوالۍ ترمنځ د ملکي خلکو پورې یو ټونیس موټر چې له ژړې څخه خاکریز ته پر لاره و د سړک غاړې د باندې چاودنه شوې ده. په دغه چاودنه کې اته ښځې، دوه کوچنیان او یو ملي سړی شهیدان شوي او خلک زخمیان دي.
فیصل وایي مړي او ټپیان د پولیسو او د سیمې د اوسېدونکو لخوا روغتون ته انتقال شوي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو چارواکي وایي چې وسلوال طالبان پر لوی لارو د افغان او بهرنیو ځواکونو لپاره ماینونه ښخوي، خو قربانیان یې ملکیان بي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د سولې عالی شوراوی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمس ډابنز هم د دې شورا له چارواکو سره په خبرو کې د سولې په اړه د افغان حکومت له دریس ملاتړ څرګند کړي. د دې شوراویان مولوي شهزاده شاهد نن ازادي راډیو ته ویل چې امریکایي چارواکي هم غواړي چې د سولې خبرې باید د افغان حکومت په مشرۍ ترسره شي. له ښاغلي شاهد سره زموږ همکار اسدالله لودین مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د سولې عالی شورا د چارواکو او جیمس ډابن ترمنځ پر کومو مسایلو خبرې وشوې.
په دې ملاقات کې د سولې حمایت کړی دی د افغانستان دولت او د سولې د عالي شورا چې کوم اصولي موقف و د هغه موقف حمایت کړی دی. امریکا او نور نړۍ چې کوم تعهدات کړي د سولې هغې ټینګار کړی چې موږ د خپلو تعهداتو پابندي او د سولې په راوستو صادقانه هلې کوو.
بلې، د قطر مسله هم یاد شو په دې ملاقات کې، او څه ویل شول؟ آیا امریکا هم د طالبانو له دریځ سره موافقه لري لکه څنګه چې طالبان په خپل دریځ ټینګار کوي چې هلته د اسلامي امارات له هواو د اسلامي امارات بیرغ پورته کړی؟
دوی داسې وایي چې موږ د افغانستان دولت په رسمیت پیژنو او د مخالفینو سره د مذاکراتو حمایت کوو. البته دا مذاکرات به د افغانانو په مشرۍ کېږي، بین الافغاني مذاکرات به وي. په دې سلسله کې چې زمونږ کوم رول دی، تفصیلات برابرول دي، موږ په دې کې همکاري کوو.
مولوی صاحب، افغان حکومت او د سولې عالي شورا ځینې اندېښنې درلودې په قطر کې د طالبانو د دفتر په اړه باندې. آیا د دل سفر سره یا د جیمز ډابنز د ملاقات په ترڅ کې هغه اندېښنې چې تاسو درلودې هغه اندېښنې له منځه ولاړې؟
تر ډېره حده پورې دا مسله چې مطرح شوله د افغانستان د دولت او د سولې د عالي شورا د موقف حمایت شوی دی، هم په ملي سطح باندې هم په بین المللي سطح باندې. اوس بله بانه نه ده پاتې که مخالفین وغواړي چې د افغانستان قضیه د مصالحې او مسالمې د لارې حل شي، بل هېڅ بانه نه ده پاتې. هدف مو سوله راوستل دي او د سولې لپاره مذاکرات دي، دفتر نه یا د ادرس نه. موږ کوم تشویش نه لرو په دې معنا چې کوم توافقات شیو د هغې توافقاتو مطابق خبرې شروع شي.
مولوی صاحب محترم، طالبان په خپل دې دریس ټینګار کوي او وایي چې په قطر کې پر دفتر باندې د لوحې پورته کول او د بیرغ پورته کول پر ځای کار و دا کوم غلط کار نه و یا کوم اشتباه نه و. په دې برخه کې ستاسو او د جیمز ډابنز خبرې کوم حد ته ورسېدې؟ څه وشوه پریکړه په دې برخه کې؟
ما مخکې ارزو کړ چې د پاکستان او د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو خاص استازي د افغانستان د موقف حمایت کوي او چې کوم تعهدات کړي په هغې تعهداتو باندې وایي چې موږ متحد یو، او په عین حال کې د دې تایید کوي چې مذاکرات دي بین الافغاني او د افغانانو په مشرۍ باندې دي وشي.
مولوی صاحب، اوس طالبان په خپل دریځ ټینګار کوي چې باید همدلته د دوی بیرغ او د دوی لوحه وي، افغان حکومت په خپل دریځ ټینګار کوي. بل اخره کې طالبان په خپل دریځ باندې همداسې پابند ودرېږي. تاسو د درېم لارې په انتخاب باندې هم فکر کړی چې درېم لار به افغان حکومت یا درېم انتخاب به افغان حکومت ته څه وي؟
رسول علي شورای شورا موقف دا د غختنې دا د پکار دا ده چې د افغانستان د دولت سره د اصول د علي شورا سره مخالفین خبري وکړي. دا مخالفین طالبان وي که اسلامي په شکلیاتو باندې باید دوی ټینګار ونه کړي.
د افغانستان د سولې د علي شوراویان مولوي شهزاده شاهد چې وایي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډابنز هم د شورا له چارواکو سره په کتنه کې د سولې په اړه د افغان حکومت له دریس خپل ملاتړ څرګند کړی دی.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو.
په هلمند ولایت کې سلګونه کیلوګرام وچ تریاک نیول شوې دي. ویل کېږي په هلمند کې د نشي موادو قاچاق زور اخیستی دی. دولتي چارواکي څه وایي؟ په هلمند کې د نشي موادو کرکیله او تولید اوس په کوم اندازه دی؟ په دې اړه تفصیل زموږ د همکار په دې رپورت کې اورو.
که څه هم په هلمند کې په تیرو دوو کلونو کې د نشي توکو کښت مرکز لشکرګاه او د ولسوالیو امنیتي پوستو مرکزونو ته نږدې کم رنګ سوی دی، خو ویل کېږي بیا هم په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت او تولید کچه د ټول هیواد په نسبت ډیره ده. د دې سره جوخت د نشي توکو قاچاق هم زور اخیستی دی. د سې شنبې په ورځ د پولیسو لخوا په واشیر ولسوالۍ کې نیول سوي 360 کیلوګرامه وچ تریاک رسنیو ته وښودل سوه. د واشیر د امنیه کمانډان مرستیال لومړي څارن نثار احمد رسنیو ته وویل قاچاقبر ډیر سوي دي او اکثره وخت د شپې لخوا نشي توکي قاچاق کوي. هغه وویل د ورځې مخه نه نیول کېږي ځکه سیمې ناامنه دي، خو د شپې لخوا پولیس ګزمې کوي.
بیا چې پولیس هغه ته د درېدو امر ورکوي، هغه په پولیسو باندې پیرنګ شروع کوي پر ملي پولیسو، او ملي پولیسو په خپل جوابي پیرنګ کې په مقاومت چې نیم ساعت یې دوام وکړ، دښمن پیرارسو دوه میله کلاشینکوف یو سرایچه موټر پر هغه ځای تخریب شو او په دې کې 360 کیلوګرامه تریاک په لاس راغله.
په تیرو کلونو کې د هلمند په رسمي ویشل سوو مځکو کې د بل هر زراعتي محصول پر ځای کوکنار کرل کېدل، خو په ولسوالیو کې د دولتي حاکمیت د ټینګښت سره یو ځای د کوکنارو کښت کم سوی دی. خو په ځینو سیمو کې پراخ دښتونه غصب سوي دي چې پریمانه کوکنار هم پرې کرل سوي ول. په هلمند کې د نشي توکو سره د مبارزې رئیس نذیر احمد ورور وایي په دې ولایت کې قاچاق او کښت دواړه کم سوي دي. د ایلات د کوکنارو په ضد جدي کمپاین شي چې سږ کال یې وکولای شول په زرګونو هکتار ځمکه له کوکنارو څخه پاک کړي. دول رسمي سروي به ورسته معلومه سي چې په دې کچه کې څومره کمی او زیاتوالی راځي. خو هلمند یو لږ ولایتونو څخه دی چې د ټول هیواد په سطح د کوکنارو په کښت او تولید کې نوم لري. ویل کېږي اوس هم افغانستان په نړۍ کې تر 90% زیات نشي توکي تولیدوي چې له دې جملې زیاته برخه د هلمند څخه ورسره یوځای کېږي. محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د سیمې په حالاتو کې اورئ چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې د روانې جګړې په اړه د خبرو په خاطر سعودي عربستان ته ورسید. جان کیری به هڅه وکړي چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد د رژیم ضد وسلوالو مخالفانو د پیاوړ کېدو لپاره سیمه ییزې او نړیوالې هڅې هماهنګ کړي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری آسیا او منځنی ختیځ ته د سفر په ترڅ کې نن سعودي عربستان ته ورسید چې د سوریې د رژیم له وسلوالو مخالفانو سره د مرستو په برخه کې هماهنګي رامنځته کړي. داسې اندېښنې راپورته شوې چې د سوریې د جګړې غځېدو افراطیان زړور کړي دي. کیری به څو ساعته په جده کې تیر کړي او د سنی شاهي نظام چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په وړاندې په ښکاره مخالفت څرګند کړي، د سوریې د روان وضعیت په اړه سلام مشوره وکړي. کریبه د عربستان د بهرنیو چارو له وزیر شهزاده سعود الفیصل او د دې هیواد د استخباراتو د ادارې له مشر شهزاده بندر بن السلطان سره وګوري. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د سوریې په کړکیچ کې د ژورې ښکېلتیا په اړه له احتیاطه کار اخیستی، خو وروسته له هغې چې څرګنده شوه چې دغه رژیم له کیمیاوي وسلو کار اخیستی ژمنه یې کړې چې د وسلوالو مخالفانو ملاتړ به زیات کړي. امریکایي سیاستوالو په خصوصي توګه په دې اړه چې لویدیز قدرتونه یو خلا رامنځته کړي، سعودي عربستان او قطر ښایي د سوریې په ځینو سیمو کې چې ستراتیژیکي اهمیت لري د افراطي سنی ډلو سره مرستې زیاتې کړي اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د تېرې شنبې په ورځ په قطر کې د لویو قدرتونو کنفرانس ته وویل چې متحده ایالات او متحدین د اسد رژیم له منځلارو وسلوالو مخالفانو سره مرستې زیاتوي، خو د څرنګوالي په اړه څه ونه ویل. جدیت له روانېدو مخکې کیری خبریالانو ته په دې اړه چې آیا دای به د عربستان او قطر له لورې د سوریې له افراطي ډلو سره د ملاتړ په اړه اندېښنې راپورته کړي څه ونه ویل، خو دومره وویل چې دا ډېره مهمه ده چې معتدل وسلوال مخالفان پیاوړي شي چې د اسد د بریالیتوب مخه ونیسي. کیری په نوې ډیلی کې له سی بی ایس نیوز سره په مرکه کې وویل که متحده ایالات څه ونه کړي نور نړۍ هم څه ونه کړي، سوریه کې وضعیت به له دې هم خراب شي.
د کندوز د امام صاحب ځوانان وایي چې د دوی د ستونزو د حل لپاره تر اوسه پورې ګام نه دی پورته شوی. دوی پرون غونډه وکړه او له دولت یې وغوښتل چې د دوی د ستونزو لپاره اقدامات وکړي. لسیمې پی اجمل آریان رپورټ لري.
د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ ځوانان وایي چې ستونزو ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. د یادې ولسوالۍ سلګونه ځوانان د دوشنبه په ورځ د کندوز په مرکز کې سره راټول شوي وو، ویل چې په تیرو کلونو کې د دوی اساسي ستونزو ته تر اوسه سیمه ییزو چارواکو پاملرنه نه ده کړې. دغه ځوانانو ویل چې که څه هم دوی په تیرو څو کلونو کې د مشکلاتو په ګاللو سره خپل تحصیلات پای ته رسولي، خو د کار او روزګار زمینه ورته نه ده برابره شوې.
دولت نه دا غواړو چې باید ځوانان سره همکاري وکړي. مونږ چې ځوانان کم ځوانان چې راشو ولسوالۍ ته خپل پیشنهاد ورکړو، هغه زموږ سپینګیری دغه راځي، هغه دولت د هغو طرفداري کوي. مونږ ځوانان لا تهدیده یو، زموږ دغه باید ځوانان د دولت د ځوانانو همکاري وکړي او ځوانانو ته ترقي ورکړي، ځکه د ځوانان چې د ملک آینده ده او د ملک هر څه د ځوانانو په لاس دی، ترقي او کامیابي هر څه دی په لاس دی.
زموږ مشرانو د ټولنې مشرانو باید دا کوشش وکړي چې ځوانان راغونډ کړي او یو هماهنګي ولري، یو ټولنه ولري چې مقصد کې نه د یو بل سره خپل مشکلات وي او حل کړي. د دې نو خانه د څه خلک دي چې مقصد اهل کار خلک دي، خو هغه ته مقصد دغه نه ورسپارل کیږي. د څه خلک دي چې مقصد هغه واسطه لري، زور لري، قوت لري، پوهه نه لري، هغه ته مقصد وظیفه دغه ورکل کیږي. کوم کسان چې مقصد زور نه لري یا پیسې نه لري، خو ځکه مقصد خو قوي پوهه لري، لیکن هغه ته متاسفانه دغه نه ورکل کیږي، وظیفه نه ورکل کیږي.
دغه ځوانانو همدار است په دولتي ادارو کې د رشوت اخیستنه او د پراخ فساد موجودیت یو له هغه لاملونو څخه وباله چې وایي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. په یاد غونډه کې د کندوز د پوهنې رئیس محمد زاید نظم هم د ځوانانو په وړاندې ځینې شته ستونزې ومنلې، خو وویل چې د پخوا په پرتله ځوان نسل تر ډېره حده پرمختګ کړی. نوموړي بیا ځینې لوړپوړي چارواکي په هغه څه کې پاتې وبلل چې په وینا یې په دې تیرو څو کلونو کې باید د ځوانانو لپاره شوی وای.
د امام صاحب ولسوال امان الدین قریشي هم ازادۍ راډیو ته وویل
چې هر ورځ ګڼ شمېر ځوانان دوی ته د خپلو ستونزو د لرې کولو لپاره راځي، خو دوی لا هم دغه ستونزې لوړپوړو مقاماتو ته رسولي چې تر اوسه د ده په وینا د دې ولسوالۍ د ځوانانو اساسي ستونزې نه دي لرې شوي.
بسیاری از ځوانای ولسوالۍ امام صاحب از فاکولته ها فارغ شدن، ولی تا هنوز کدام کار و وظیفه برای از اونها نیست و یک تعداد دیگه که از 12 فارغ شدن.
د امام صاحب ډیری ځوانان له پوهنتونونو څخه فارغ شوي دي، خو اوس مهال ځوانان د کار نشوالي څخه سر ټکوي. د یادولو وړ ده چې د امام صاحب ولسوالۍ تر څنګ د دې ولایت د نورو ولسوالۍ ځوانان هم له ورته ستونزو څخه شکایت کوي او دولت د خپلو ستونزو په لرې کېدو کې پاتې بولي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
سردار ولی نوید د وردګو څخه لیکلي چې د چکول سوالی ابراهیم خیل سیمه کې کلینیک دارو درمل نه لري او دوی له رازراستونکو سره مخامخ شوي دي. یو بل اوریدونکو چې خپل نوم نه دی ذکر کړی په خپل اس ام اس کې ویلي طالبان یو خوا صلح خبرې کوي او بل خوا بیا انتحاری حمله کوي. محمد آصف عثمانزی له لغمان څخه لیکي د افغان ولسمشر دا خبره پر زده چې د انتخاباتو لپاره دوه یا درې کسان باید ځانونه کاندید کړي. عطاالله له خوست څخه لیکي چې د لوړو زده کړو وزارت د محصلانو په اړه هیڅ فکر نه کوي، بدل عائشه او لیلی هم محصلانو ته نه ورکول کیږي. یو بل اوریدونکی چې د هم خپل نوم نه دی ذکر کړی او نه د معلومه چې کوم ځای اس ام اس راستولی دی، وایي چې افغانستان کې ټوله جګړه د پاکستان لخوا تر سره کیږي. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو او ری ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل اشاریه پنځه څپه په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د خبرونې په دوهمه برخه کې اوري چې د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وایي د هغه مزکو یا پیسې باید ترلاسه کړي او یا هم بیرته خپلې مزکې ورکړ شي چې بهرنیو ځواکونو پکې اډې جوړې کړي دي. خو اوس څلور نیم بجې شوې. فرشته جلال زیز خدمه مهمو خبرونو لنډې.